السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ ته 2014 کال د ستمبر د میاشتې 13 نیټه دا ملیحا میرزاده ام او د مشال ریډیو د مسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیز خبرونه جمهوریت هم لرو. خو اول خبرونه له شاهین بونیری نه اورو.
دمشه رومبه د دی وخت مهم خبرونه. د قبایلی سیمو نه د پارلمان ځنې غړیو په قبایلی سیمه کې د سیاسي عمل او انتظامی اصلاحاتو د عملي کولو نه وړاندې د ریفرندم غوښتنه کړې ده. د امریکای د بارونو چارو وزارت له هند او پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې خپلې رابطې پیاوړي کړي او د کشمیر په سر د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. او یو لوړپوړی امریکایي چارواکي وایي چې هیله لري د برسلز د راتلونکو ونې په غونډه کې بعد تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د 3 ارب ډالرو کلنې مرستو ژمنه وشي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو نه د پارلمان ځنې غړیو په قبایلی سیمه کې د سیاسي عمل او انتظامی اصلاحاتو د عملي کولو نه وړاندې د ریفرندم غوښتنه کړې ده. پرون په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو ځنې استازو د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن فاټاکی د اصلاحاتو په اړه د وړاندې شوي راپور مخالفت وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه د په سمدستي توګه ریفرندم وشي، ځکه چې بغیر له دغې دغلته د سیاسي عمل د پیل سره د ډیورنډ د کرښې ستونزه را پیدا کېدای شي. په دې اړه د ورګزونو د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
طبيعي شوی دی کورونا نشته دغه شنه ما پر بڅوک پورا کوي دا به ما پر کیپی پورا کوي کیپی خپل خوار دی نمبر 1 نمبر 2 کیپی کې خو خلی د اغزلې مزیدی چې د کومې ضلع وزیر اعلی دی کیپی کې خو کالا ډاکم شته دی کیپی کې خو ټانکم شته دی نو څه کوي اوس کزو شامل شمونه کالا ډاکا او ټانک جوړي نو خبره دا غره چې د پیکج د اول موته راکی د حکومت دغه یې چې موته سوالات خکوم دی حالت کې مونه بوسي زخه حالت
په دې موقع په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر سید خورشید شاه د اسمبلی په روانه غونډه کې د ایوان پام د غړیو لږې شمېرې ته راواړوه چې د هغې نه وروستو غونډه تر بل وخته پورې وځنډول شوه. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه پیل شوې چې پکې د کنټرول په کرخه او هند د واک تر لاندې کشمیر کې په روانو چارو خبرې کېږي. وزیر اعظم تېره ورځ د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرخه د تاوتریخوالي نه وروستو د کابینې غونډه رابللې وه. د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز لخلی وایي چې پاکستان با په سفارتي کچا د هند مقابله کوي خو پوځ د هر قسم حالاتو لپاره چمتو دی. هند زیارت پروز ویلی وو چې د کنټرول په کرخه په ټاکلي ځایونو بریدونه کړي خو د پاکستان پوځ ویلی وو چې هند په پاکستان کې سرجیکل سټرایکس نه دي کړي. په ځینو ځایونو کې ډزې کړي دي چې د پاکستان فوج جواب ورکړی دی. د امریکای د بارنو چارو وزارت له هند او پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې خپلې رابطې پیاوړي کړي او د کشمیر په سر د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د پراخېدو مخه دې ونیسي. د بارنو چارو د وزارت ویان جان کربی د خبره پرون لاغي ورستو کړه چې د هند ځانګړو ځواکونو د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې وسلوال پنخه کړه. پاکستان پرون ویلي وو چې د هندي ځواکونو په برید کې د دوی دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم دا برید غندلې وو خو د هند پوځ وایي چې د کنټرول کرښې ته څیرمه یې هدفي برید کړی چې مرامې د ترهګرو بریدونو مخه نیول وو. پرون په کوټه کې هغه مزدورانو احتجاجي مظاهره کړې چې د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادره له نوکریو څخه لرې کړي دي. مظاهرچیان د کوټې پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. دوی وایي چې حکومت دوی د روان کال د فروری په میاشت کې له خپلو نوکریو لرې کړي دي چې له امله یې د دوی کورنۍ له سختو مالي ستونزو سره مخ شوي دي. یو مازور کس هدایت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
فروری منت کې مشته فارغ کړی دی سلور سلور پنځه پنځه کال کې مشته ډیپټی کړو نادرا کې اوس مشته فارغ کړی دی. د دې وجه موږ یو خپل احتجاج یې کړ د پر راغلو او نیو امپلایز هم رکھی بیش بیش قصور سادی کې مشته فارغ کړی دی او بیش بیش کشنیان راغلی دی. دلی
د نادرا لخوا په دې اړه لاس سپیناوی نه دی شوی. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیشن د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. په افغانستان کې د سولې عالي شورا وایي دا کمیشن به د حزب اسلامي پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کېدو لپاره هم کار پیل کوي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوشخوند پرون مشال لیډو ته وویل دا کمیشن به کابل ته د ګلبدین حکمتیار د ورتګ امکانات هم برابر کی. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي وایي چې هیله لري د برسلز د راتلونکي اونۍ په غونډه کې به تر 2030 کال پورې له افغانستان سره د 3 ارب ډالرو کلنۍ مرستو ژمنه وشي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ریچرډ اولسن په واشنگټن کې د یوې ناستې پر مهال ویلي، د امریکا حکومت او کانګرس غواړي له افغانستان سره د امریکې مرستې په اوسنی وضعیت یا هغې تصیر مو ساتي. دغه راز په برسلز کې هم پرون یوه غونډه شوې وه او په هغې کې تر 2030 کال پورې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د مالی مرستو په دوام خبرې شوې وې. نن د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم او د نوبل امن جایزې ګټونکي شمون پیرز د جنازې مراسم ترسره شو. په دغه مراسمو کې د نړۍ په لسګونه مشرانو ګډون کړی. په دې کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د برتانیې شهزاده چارلس هم ګډون کړی. شمون پیرز د 93 کالو په عمر کې د چهارشنبې په ورځ مړ شوی و. د ده په جنازه کې د نږدې او یو ملکونو استازو ګډون کړی و. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن له ماسکو سره د شام د بحران د حل په ګډو هڅو کې د خبرو پرېښودو په درشل کې دی. جانکیری د زیارت په ورځ وویل چې دا په دې خاطر چې روسیا او د شام حکومتي ځواکونه په حلب کې خپلو هوایی او پوځي بریدونو ته دوام ورکوي. کیری دغه راز زیاته کړې ده چې امریکا به د بشر الاسد رژیم سره په جګړه کې ښکیل نشي. دغه د مشال ریډیو د یو خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپۍ 10 پیسې او په 106 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 60 پیسې او په 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 38 او 21 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل، او د کرن صوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واورې په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینو غړو فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت کړی دی. نن د پاکستان وفاقي کابینه یو مهم غونډه روانه ده چې پکې له هند سره کړکېچنو اړیکو په اړه بحث کیږي. معلومات درکو، د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات خراب شوي دي چې له وجې د سندونو د تقسیم د تاریخي سنتاس تړون په اړه پوښتنې راپورته شوي دي. آیا هند د سندونو مخه نیولې شي؟
بندول خو نشي ځکه کېدی چې هغه سیند خو به روان وي که نه، سیند به ته څنګه بند دی؟ سیند بندول لپاره اوبه ته ډېر لوی ډیم جوړې، نو هغه ډیم کې به اوبه سوړ کړي، نو هسې خو ته د سیند نشي بندولی.
په افغانستان کې میشت وزیرستان کډوال د پاکستان له حکومت نه شکایتونه لري.
د افغانستان حکومت مشکل نه په لار کې ټوله وکړلې خالک کېری نه ادان کړل جنوری خار کړل مثال تو د ګاډر ټیرن دواکارې باندوي.
په اونیس پروگرام جمهوریت کې مو په پاکستان کې د حکومت داري موضوع څېړلې.
پکار دی چې خپل لارې باندې روان شي، هیڅ پورې دا غلطیانو د ادیمه ممکن شته.
له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قومي اسمبلی غونډه کې د قبایلي سیمو د پارلمان ځینو غړو په ګډون د جمعیت علما اسلام فی مشر د فاټا اصلاحاتو د رپورت مخالفت کړی دی او وایي چې په قبایلي سیمو کې دې په سمدستي توګه ریفرنډم وکړل شي او که بغیر له دې د غلطه بخنه غواړم او که بغیر لدې د غلطه سیاسي عمل ترسره شون او د ډیورنډ کرخې مسله راپورته کړي شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر د پارلمان لغړو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی دی.
اسلام آباد کی د زیارت پورس د کامی اسمبلی غونډه کی په فاټا اصلاحاتی رپورٹ باندې د باز دوران ځینې د پارلیمان غړو د دې رپورٹ مخالفت وکړو او وی ویل چې لدې بډې رستونزې رامنځته شي. لمشل ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د کامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل په غونډه کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمان د باجوړ نه د کامی اسمبلی غړي بسم الله خان د جنوبی وزیرستان نه غالب خان او د خیبر سین ناصر خان اپریدی د فاټا اصلاحاتو د رپورٹ مخالفت وکړو. د نوموړي په وینا چې مولانا فضل الرحمن په دې موکا اویل ک فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شو نو د ډیورنت کرخه په ګډون به نور یو شمیر مسلې راولاړې شي او د صوبې پوله به تر د افغانستان د پولي ورسي او د خیبر پښتونخوا سره سره په بلوچستان هم لنجمن شي. شهاب الدین خان زیاته کړه
دې وروښنه مخالفت کړي دې چاته زموږ مجلسي انده کړي دې کې ز شاجي ګولجی صاحب ډېر زیات اکټیو دی الحمدلله په دې کې شاجي توري صاحب دا درې کسان موږ د شهر وان کړی او موږ اوس هم په خپل ځای باندې ولاړ یو او دا د قبایلو مسله ده دا د قبایلي واز ده شان مسله ده دا د نېشنل الیکشن پلان یې صدا دا د نېشنل سکیورټي مسله ده دا موږ دې دوه درې څلور کسان ته نه پریږدو دې به یې غواړم او زه نه غواړم کومې ټی تلې دا ټول دنیا یې اورېدلې دا نو زه خو په دې باندې صرف افسوس کولای شم او دې موږ ډېر کوشش وکړو خو دې موږ کنوینس نه کړی.
ریڈیو چی ددی عمل مخالفت کون کی دورگزون د قامی اسمبلی غړی ڈاکٹر غازی گلاب جمال نو پختل نو هغه اویل چی لومړی دی حکومت فاټا ته امن او پرمختګ ورکړي نو بیا دی ورلا د سیاسی بدلون فیصله وکړي. نو موړی اویل
اس نشتا تبعی شوی دی کورونا نشتا غانستان دغه شنه ما پر بڅوک پورا کړي دا ما پر کی پی پورا کړي کی پی خپل خوار دی نمبر 1 نمبر 2 کی پی کې خ خلید اغزله مزید د کومې ضلع وزیر اعلی دی کاغا د مردان دی د مردان خیش پیوریزی دی کاغا د نوخار شي نه به د نوخار خیش پیوریزی شي کی پی کې خو کالاډا کم شته دی کی پی کې خو حکومت دی ټانک کم شته دی نو څه کوي اوس کزو شامل شم مانا کالاډا کا و ټانک جوړي نو خبره دا غره چې د پیکج د اول متراکی د حکومت د غوې چې متاسو حالات خکو کی حالات کې مانا بس زخه حالت حکومت دی غلامی
مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلی چارو ته ځیاکار او د فاټا لحات لپاره د کارکون کی وکیل اجاز مومن نو پختل نو دهغه ویناوا
تر سو پوری چې د بسم الله خان او ام ان ای دی یا جمال دی یا نور دی یا فلورامان دی داخله دی دا جو مکمل کی هفته تفخرا فیت د پولیټیکلونو چې کم دی لسلس پینزلس پینزلس نوکری الاوډ دی داغه تنخواګانې دیلی لسلس پینزلس پینزلس لکه روپې دی د میاشتې پولیټیکلې ورکی د دې د بچو فیسونه د دې د کور خرچې د دې پېټرول دا اوسم پولیټیکلونه ادا کیږي نو موږ ته وخت اکثر نه پتا وای چې داخله دی بل سره حمایت نه کوي نن حالات دا سیدی فاټا په پښتونخوا کې مرچول غواړي مضبوط پاکستان او د مستحکم پاکستان لپاره دا یو ډیره ضروری خبره ده.
د شهاب الدین خان په وینا چې د فاټا اصلاحاتو د رپورت جوړولو په وخت حکومت د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو سره سلا مشورې کړې وي او دوی ټولو په دغه رپورت لاسلیکونه هم کړي چې په رپورت کې موجود دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرڅه
پر لاندو سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرڅه
دا مشال ریډیو دا نن د پاکستان وفاقي کابینه غونډه روانه ده چې پکې به د کنټرول په کرخه د ډزو تبادلې او لهین سره په کړکیچنو اړیکو بحث کیږي. بلخوا د وزیر اعظم له دفتره پرون خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د کنټرول په کرخه تاوتریخوالي او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ریاستي ظلم په اړه د نهې په ورځ د قومي سلامتیا شورا غونډه رابلل شوې ده. نور تفصیل له اسلام آباد رفت انجم راکوي.
13 ورځ د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخي یا په لائن اف کنټرول د تاوتریخوالي نه پس نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کابینې غونډه روانه ده. وزیر اعظم نواز شریف د زیارت پر ورځ د کابینې او پارلیمان غونډې د رابللو هدایت کړی وو. د کابینې په غونډه کې به په لائن اف کنټرول او د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر روان صورتحال به خبرې اترې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مرشد د خولې وایي چې هند د نړیوالې ورورولۍ توجه لرې کولو لپاره د حربي کاروي. د غونډې د شروع کېدو نه مخکې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان به په سفارتي سطح د هند مقابله کوي، خو پوز د هر قسم حالات لپاره تیار دی. یاد دی چې هند زیارت پر ورځ ویلي وو چې په لائن آف کنټرول یې سرجیکل سټرائکس یا هدفي عملیات کړي دي. دسه په جواب کې چې د پاکستان پوز ویلي وو چې هند په پاکستان کې سرجیکل سټرائکس نه دي کړي او د کنټرول په کرخې کیل، بمبر او لیپا سیکټر کې ډزې کړي دي، چې پاکستان پوز یې جواب ورکړی دی. تو وزیر اعظم ہاؤس لخوا جاری شوی بیان درمخه وزیر اعظم نواز شریف د لائن آف کنٹرول او د کشمیر په اړه بحث کولو لپاره د راروان نهي په ورځ د قومي سلامتي کمیټې غونډه هم راغوخته. د بیان درمخه په غونډه کې د سلور واړو صوبو وزیر اعلی هم رابلل شوی دي. د راروان چهارشنبه په ورځ د پارلمان مشترکه اجلاس هم راغوخته شوی دی. پسې کې به چې وزیر اعظم پارلمان په اعتماد کې اخلي او د ملک د سلامتیا، خود مختاره او د دفاع په اړه به خبرې اترې کوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هندی چارواکی وایي د دغه هیواد ځواکونه د پنجشنبې په نیمه شپه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر یوې سیمې ته ننوتل او څو تنه وسلوال یې وژل. د چارواکو په وینا دغه وسلوال په پاکستان کې هغه وخت تر برید لاندې راغلل چې د هند په خاوره د سترو بریدونو لپاره تیاری نیوه. پاکستان وایي له هند سره د نښتو په پایله کې د دوی دوه پوځیان وژل شوي دي، خو هند دا تور ردوي. سویلا حسرت نظیمي رپورټ لري.
د هند او پاکستان ځواکونه یو ځل بیا په یو نښته کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. د هند پوځي او حکومتي چارواکي وایي د دغه هیواد ځانګړي ځواکونه د پنجشنبې د شپې په اوږدو کې د کشمیر یوې سیمې ته ننوتل او له لسهاو وسلوالو مخالفینو جوړه یوه ډله یې په نښه کړه. د امنیتي سرچینو په وینا دغه وسلوالو د هند په مختلفو ښارونو کې بریدونو ته تیاری نیوه. هندي چارواکو دا هم تایید کړی ده چې په دغو عملیاتو کې د دوی ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو یو هندي پوځي د دغه هیواد تر ادارې لاندې کشمیر کې وایي د اخوډه په بهیر او د یو ماین په چاودنه کې دوه هندي سرتیري ټپي شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې له هندي ځواکونو سره په جګړه کې یې دوه تنه سرتیري وژل شوي دي، اما دا ادعا یې نوې ډیلی رد کړې ده. د کشمیر په نوشهره کې یو چارواکی هروانش لال وایي د ډیرو سیمو خلکو ته یې ویلي چې ډیر له خپلو کورونو ونه وځي. د پولې د کنټرول په سیمه کې نښته د شپې لخوا پیل او د سهار تر اوو بجو او پنځلسو دقیقو یې دوام درلود. موږ خلکو ته مشوره ورکړه چې د ګواښ له امله له خپلو کورونو نه ونه وځي. د کشمیر په سیمه کې نښته د نریندرا مودي له ګواښونو وروسته وشوه. د ویلي وو د کشمیر د اوري په سیمه کې د هند په پوځي اډه برید کوونکي به مجازات شي. په دې پیښه کې چې د سپتمبر په 13مه پیښه شوه، د هند 13 تنه سرتیري ووژل شول. د هند تر ادارې لاندې کشمیر یو اوسیدونکی سوهن سنگ وایي پاکستان د پنجشنبې په شپه د دوی په سیمه سختې ګولۍ واورولې. موږ د نښتو له امله ډېر څاروي له لاسه ورکړل، بېوزلې خلک له دې ځایه وځي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. تېره شپه پاکستان درنې ګولۍ پر موږ واورولې. په پاکستان کې د دغه هیواد د اردو ویاند آسم بجوه وایي د هندي ځواکونو بریدونه یې په شا تمبولي دي. د هند هره ادعا د دوی په هیواد کې د عملیاتو په باب رد کړه. هند او پاکستان د سیمې دوه رقیب هیوادونه او دواړه د اتومي وسلو لرونکي دي. دواړو هیوادونو له څلورو جګړو وروسته چې په 1940م، 1950م، 1971م او 1999م کې وشوې اور بند منلی و. د هند او پاکستان درې جګړې سختې وې او دواړو خواوو ته یې زیاته مرګ ژوبله درلوده. که څه هم چې په کشمیر کې د اوربند هوکړه لیک د دواړو هیوادونو لخوا په 2003 کال کې لاسلیک شو، اما کله ناکله د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ځینې نښتې پیښیږي او بیا دواړه یو او بل د جګړې په پیل کولو تورنوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په پوځي مرکز وسلوال برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ تناو جاری دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د تیرګل په ورځ وویل چې په کشمیر کې وینه تویدنه او د پاکستان ته د اوبو ورکولو عمل یو ځای نشي چلیدی. د خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیندونو د تقسیم تاریخي سنتاس تړون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. په دې اړه د پاکستان دریز او د کارپوهانو خبرې د منور شاه په رپورټ کې اورو.
پاکستان وایي د هند لخوا ورته د سیندونو د بندولو په اړه رسمي پیغام تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د خارجه چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت په ورځ خپل هفتهواره خبري وینا کې وویل چې دوی په دې لړ کې یوازې د رسنیو رپورټونه لیدلي، خو هند د سنتاس معاهدې لاندې پاکستان ته بېدونکي سیندونه نشي بندولی. نوموړي وویل
په سنتاس معاهده باندې د عمل کولو لپاره هند او پاکستان دواړه پابندي او په دې معاهده کې ویل شوی چې یو هیواد هم په یو اړخیزه توګه دا نشي ختمولی. البته په دې کې د سیندونو د اوبو په اړه د ستونزو د حل لپاره د خبرو اترو گنجایش شته چې په ترڅ کې وخت په وخت هند او پاکستان خپل منځي مسلې هوارې کړې دي. نو هند په یو اړخیزه توګه دا معاهده نشي ختمولی ځکه چې دې سره به په نړیواله کچه هند ته ډېر زیات زیان ورسیږي.
نفیس زکریا زیاته کړه چې پاکستان په حالاتو نظر ساتي او کدی لړکې د هند لخوا سګام پورته کیږي نو د هغې به مناسب جواب ورکوي. سنتاس معاهده چې په 1968 کال کې د نړیوال بینک په منځګړتوب د هند او پاکستان ترمنځ شوې په اړه یې د پاکستان د اوبو او بجلی د پیداوار د وفاقي ادارې وابډا پخوانی مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی شمس الملک وای د تقسیم په وخت پاکستان ته د بیدونکي سندونو سرچینې په هند کې پاتې شوې چې په وړمبي کال پرې شخړه راپورته شوه.
وخت تقسیم شو نو دینا تر میاشتې پس هغوی اوبر لیکي. دا څه معمولي خبره نه وه. دا تقریبا زمونږ داسې 1,00,000 ایکره یعنی 14,00,000 جیره به ځمکه چې کوم هغه اوبو نرونه ورته راتله هغه بې اوبو شوې. تقریبا د کروڑ نه زیات خلک په دې آباد وو. تقریبا 10 کاله د ورلد بینک او د پاکستان او د هندوستان په منځ کې په دې باندې خبرې روانې وې. بیا ورلد بینک دا فیصله وکړه چې 3 نور خاطو والا سیندونه چې کوم آغا سوتلج بیاس او رابی دا د هندوستان شو او درې قبلی طرف ته کوم سیندونه دي چناب جیلم او اندس اباسی دا د پاکستان دي.
دا چې هندوستان په تکنیکی توګه پاکستان ته بهیدونکي سیندونه بندول شي او کسنګه شمس الملک وویل ل نړیوالو قوانینو د خلاف ورزي ترڅنګ به دا کار په تکنیکی توګه هم ډیر وخت غواړي.
بندول خو نشي ځکه کېدی چې هغه سیند خو به روان وي که نه. سیند به ته څنګه بند دی؟ سیند بندول لپاره خو به ته ډېر لوی ډیم جوړې نو هغه ډیم کې به اوبه سټور کړې. ٹھیک ده. نو اچھا خو ته سیند نشي بندولی. نو هغه دی سره لږ غونتې سزی شته. هغه کار کولی شو خو هغه کار به د اګریمنټ خلاف کاری ځکه چې اګریمنټ ولیکدل چې دا مونږ کوم اګریمنټ کې تاسو ته حقوق درکړي. د دې نه زیاته خبرې نه ده. د دې نه زیاته اوبه د پاکستان دي. نو که دوی داسې چل کوي چې دا هغه اګریمنټ نه پورته څه داسې کار کوي نو هغه به د اګریمنټ خلاف ورزي وي. خو دا به د اعلان جنگ برابر خبره وي.
د یادونې ده چې د سنتاس نومې دې له وزنامې نه وروسته د پاکستان او هند ترمنځ 3 جنګونه شوي خو تر اوسه د دې له وزنامې خلاف ورزي نه ده شوې.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا یان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان کډوال د پاکستان له حکومت ته شکایت کوي چې سوسو زلې ورسره جرګې وکړي او د دوی د واپسې لپاره ورته نیټه نه دا ورکړي. دوی وایي چې لډي رستونز سره مخامخ دي. نور تفصیل عمر دراز وزیر را کوي.
د افغانستان په خوست پکتیا پکتیکا او لمن سیمو کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی کډوال د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړي چې دوی ته د واپس راتلو لپاره د غلام خان لاره کولاو کړي چې نور خپلې سیمې او کورونه آباد کړي. دوی وایي دولت سره یې په پېښور او غلام خان 0 پاینټ باندې سوسو ځله جرګې وشوې چې د واپس راتلو لپاره یې ورته نیټې هم ورکړې خو لا هم عملي شوې نه دي. افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر سلیم خان د ټلیفون د لارې مشال ته وویل چې دولت سره یې سوسو ځله جرګې او خبرې شوې خو دوی ته د واپس راتلو لپاره لا هم مخصوص وخت یا نیټه نه دا ورکړل شوی.
اول دلګان دې سره په څلوېری کسونه باندې په پېښور کې وشوا، درې دلګې می سره په علیزای باندې وکړي، په غوا باندې په ټکلې سره می دلګا وشوا په ګلم خان زیرو پرینډ باندې غونډې خبرې ومنلې. څلوېر د ګلم خان یارو وي انتظام گاڑی کی مضبوط جاؤ دے حکومت طرف نہ نشے ملاؤ میز دا درخواست لیتا کہ چار خالق دے گرے سارے نہ ہو دے پالے دے نارے یوزی بلدی نہ میزا کرکل دے دے پکاول مندے دے دا میرا بنی ہو کا خپلے ہوا دے آگا دائمی سر او پلی یا دا سار تا ورا ساری.
دوی د فوز سر لخ کرنا پا خصوصی ډول غوښتنه وکړه چې د عملیاتو شروع کېدو سره د مجبورۍ نه نږدې افغانستان ته اوړېدلی ول، او نن د دوی سیمو خلک واپس شوي سو دوی هم خپل کورونه آبادول غواړي. ملک عمر دین وویل افغانستان دولت ورته ویلي چې کله هم دوی خپلو سیمو ته واپس ځي نو ورته به په لارو هر ډول سهولت ورکوي، او پاکستان دولت ته هم دوی ته د غلام خان لار باندې دراتلو مخصوصه نیټه ورکړي.
یا دا پاو سره تعلق لري، کور کمانډر سره چا سره لري، میسته دا مخصوص ډیټ رکو کنه چې نشي میز به عوام ته وي چې مثال بالکل خبره کیږي نه نیل دو چې نست نه میسر لګي دا نه میست خرید او موږ یې است سلام طریقې رکو دا موږ بس سلام طریقې میز مخکې د افغانستان حکومت سره میز دلګا وکړه. د افغانستان حکومت میسته او څه به هیڅ مشکل نه پلار کې
شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی او د دولت نورو اعلی چارواکو چې دغه کډوالو سره په غلام خان زیرو پاینټ باندې د واپسی په لړ کې جرګې شوه وایي چې دوی خپل هڅه توندې کړې، او افغانستان نېشنل آرمی سره هم د وفاق په سطح یو فلیګ میټینګ کې دون کې دی چې د دواړو ملکونو اعتماد او خبرو اترو وروسته به مرحله وار دغه کډوال د غلام خان په لاره واپس راولي. خو افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان دغه کډوال د غوښتنې هم کړي چې وړاندې دولت دوی ته په جرګو کې ویلي ول چې خپل ټول سامانونه گاڑی او سارو راوستلو لپاره به هم ورته بندوبست کړي، او اوس ورته ویلي شوي چې خپل گاڑی او نور سامانونه نشي راوړلی. سو دوی چې واپس راولي نو د ځان سره وړلي د کور ټول سامانونو راوړلو لپاره دې هم دولت ورته بندوبست وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو. په بلوچستان کې د شناختی کارت جوړونکو ادارې نادرانه له نوکرو څخه وستل شوي ملازمین غوښتنه کوي چې حکومت د دوی بیرته په کار وګماري. د دوی په وینا چې حکومت دوی د فروری په میاشت کې د خپلو نوکرو نه لرې کړي وو چې له امله دوی له سختو مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې راکوي.
د کوټ پریس کلب مخته د شناخت کار جوړونکو کامی ادارې نادره هغه پخوانی معذور ملازمینو او د دوی بچانو احتجاجي مظاهره کړې ده. څوک چې د پاکستان مرکزی حکومت د روان کال د فروری په میاشت کې د خپلو دندو څخه لرې کړې دي. په لرې کړل شوو کې ځینې ښځې هم شامل وې. مظاهره چانو په لاسو کې پلیکارډونه هم نیولې وو. پراغلي کلي وو چې د غریبو ملازمینو سره دي د نادره ظلم او تیری بند سي. په دې اړه یو اغیزمن کس ادایت الله راته وویل چې حکومت یو اړخ ته دوی خپل کار څخه لري کړل، نو بل په لوتای د دوی پر ځای نوی کسان په کار ګمارل پیل کړی دي.
فروری منت کې مشتا فارغ کړی دي، سلور سلور پنځه پنځه کال کې چې مشتا ډیپټی کړو نادرا کې اوس مشتا فارغ کړی دي. د دې وجه مش خپل احتجاج کړ د پر راغلو او نیو امپلایز هم رکی بیس مش قصور سادي کې مشتا فارغ کړی دي او بیس مش کشنیان راغلي دي. دلی احتجاج د پر نه کور کې راشن استا نشي استا ايش شي نستا مش راغلي خپل حق د پر چودھری نثار صاحب سره اور وزیر اعظم صاحب سره دا اپیل دیش مش کی مستقبل کی
نو مړي زیاته کړه چې حکومت نه یوازې څلور څلويش کسان بے روزګار کړی دي، بلکې د په وینا چې د دې عمل څخه څلور څلويش کورنۍ په معاشي توګه تر سخت اغیز لاندې راغلي دي. په دې ترڅ کې مې د نادرا د چارواکو سره د تماس نیول لپاره څو ځلې هڅې وکړې خو بریالي نه شوې. د یادونې وړ ده چې نادرا د شناخت کارت جوړونکو کامی اداره ده، خو په دې اداره کې د بلوچستان د خلکو شمیر ډېر کم دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے دا مشال ریڈیو خبرونو تا تاسو غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه شوی دا لنډ خبرونه لا شاهین بنیری ناورو
ستړي مشه د یو مهم خبرونه د قبایلی سیمو نه د پارلمان ځنې غړیو په قبایلی سیمو کې د سیاسي عمل او انتظامی اصلاحاتو د عملي کولو نوړاندې د ریفرندم غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې بغیر له دغې دغلته د سیاسي عمل د پیل سره د ډیورنډ د کرښې ستونزه راپورته کیدی شي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه پیل شوې چې پکې د کنټرول په کرښه او هند د واک تر لاندې کشمیر کې پروانو چارو خبرې کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت له هند او پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې خپلې رابطې پیاوړې کړي او د کشمیر په سر د زیاتېدونکي تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. پرون په کوټه کې هغه مزدورانو احتجاجي مظاهره کړې چې د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا له نوکریو څخه لری کړې دي. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیشن د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي دي چې هیله لري د برسلز د راتلونکي اونۍ په غونډه کې به تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د 3 ارب ډالرو کلنۍ مرستو ژمنه وشي. نن د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم او د نوبل امن جایزې ګټونکي شمون پیرس د جنازې مراسم ترسره شو. په دغه مراسمو کې د نړۍ په لسګونه مشرانو ګډون کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي واشنگټن له ماسکو سره د شام د بحران د حل په ګډو هڅو کې د خبرو د پریښودو په درشل کې دی.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابع اکرم خان ته ورشي چې د پاکستان کورنۍ او ورځپاڼو د ځینو مقالو تای کتنه کړې ده.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف د رایوند مارچ لپاره تیاریاں مکمل شوې دي او زیاتره قافلې لاهور ته رسیدلې دي. ادارې وایي اپوزیشن ګوندونه د احتجاج عیني حق لري. پاکستان تحریک انصاف د درنو او د جلسو نوی روایت اچولې دي. خو د جمهوریت سبق دا دی چې آزادي هغه وخت ختم شي چې چرته امنیتي انتظامات باندې خبره راشي. ادارې زیاتوي د رایوند مارچ په داسې وخت کې کیږي چې ټول قوم د ازمېښت نه تیریږي. هند پاکستان ته دړکې ورکړې دي. ملک د جنگ په حالت کې دی. ادارې په وینا د پاکستان تحریک انصاف او واکمن گن لپاره دا د امتحان وخت دی. سیاست مارچونه جلسې جلوس ټول د جمهوریت برخه ده. خو ملکي سلامیت، داخلي امن او استحکام او د قومي یووالي څومره ضرورت نن چې ملک ته دی نو د دې نه مخکې دومره نه و محسوس شوی. ادارې وایي چې په دې موقع د پنجاب حکومت له د صبر او تحمل مظاهره پکار ده او داسې اقدام نه ډډه پکار ده چې هغه شخړې روچتوي. ادارې اخیره کې لیکي سیاسي احتجاج درغلي او پانامه معاملې خلاف د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کراوادارۍ او قومي یووالي سره سر ورسی نو دا به د پاکستان تحریک انصاف له اړخه ښه اقدام وي. دا کوشش پکار دی چې مارچ پورم نه او جمهوري طریقې سره ختم شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په کوهاټ کې د امام باړې په امنیت مامور د پولیسو یو اهلکار وژنه نه صرف هدفي بلکې فرقه‌ای سکرکه د خورولو د سازش برخه ده. ادارې وایي د امام باړو حفاظت لپاره ولاړ پولیس اهلکاران د شیا برادرۍ نه ځکه مقرر کړی کیږي چې هغې ته د معاملو علم وي. او وسلوالو دې برید کې نه صرف یو پولیس اهلکار بلکې د شیا برادرۍ تن یې هم په نښه کړو. ادارې په وینا په امام باړو کې منتظمینو او پولیس اهلکارانو له خپلو حفاظتي اقداماتو کې دا خبره هم یقیني کول پکار چې په امام باړو موجود د امنیتي اهلکارانو لپاره د امام باړو په چتونو د ماهره نښویشتونکي د ودرول شي چې په ممکنه توګه د وسلوالو د بریدونو مخنیوي وشي. ادارې زیاتوي بل ده چې پولیسو له امام باړو او نورو حساس ځایونو ته راتلونکي لارو باندې داسې حفاظتي اقدامات پکار دي چې وسلوال په اسانه خپل هدف ته ونه رسي. ادارې په وینا هر ممکنه حفاظتي اقداماتو سره سره په داسې حالاتو کې د ټولو مؤثره طریقه دا ده چې خپل منځي اتحاد یقیني کړی شي، ولې چې د محرم په میاشت کې د دې د ټولو زیات ضرورت.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات وال سٹریٹ جرنل لکھی د ہند وزیر اعظم نریندر مودی کسم نیخ پنیغه د پاکستان خلاف د پوځي عملیاتو اراده نه لري خو هوډ یې کړی دی چې پاکستان له وسلوالو ډلو لاس وانه خستونو په نړیواله کچه د پاکستان د یوازې کولو لپاره به کار کوي. بل په لو فارن پالیسی مجلې په ننګرهار کې د داعش ته موجودیت او د داعش اتر سوري لاندې د خلکو د تریخ ژوند پاړه یو رپورت خپور کړی دی. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمه برخه تاسو در اوروي.
وال سٹریٹ جرنل لکھی د سپتمبر په 13 نیټه وسلوالو د هند تر واک لاندې د کشمیر په اوړي سیمه کې د پوس په یو مرکز برید وکړ او 19 عسکر ووژل. د دې برید ذمہواری چا قبول نه کړه خو هندي چارواکو یې ذمہواری پر جیش محمد ډلې واچوله. جیش محمد هغه ډله ده چې یو مهال د پاکستان سره اړیکې درلودلې. د روان کال په جنوري کې په پټانکوټ کې همدې ته ورته برید کې وو هندي سرتیری وژل شوی و. اسلام آباد د دغو دواړو بریدونو تر شا د لاس لرلو نه انکار کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي په اوړي سیمه کې پر هندي پوځي مرکز د برید نه پس د وزیر اعظم نریندرا مودی د ګوند زنو غړو له هغه نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر ضد د پوځي کاروایی وکړي. خو نوموړي دا کار ونه کړ او د پاکستان خلکو ته یوه وینا وکړه. نوموړي پر پاکستان غږ وکړ چې د غربت، بې سوادۍ او د ماشومانو د مړینې خلاف ته د هند سره یو ځای مبارزه وکړي. خو مودی دا هم وویل چې که پاکستان د ترهګرو ډلو ملاتړ پرې نه خود نو د نړۍ په کچه به د دغه هیواد د یوازې کولو لپاره ګامونه پورته کوي. مودی همدارنګه وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ په 1980 کال کې شوی د اوبو تړون به هم لغوه کړي چې د سند پر دریاب د پاکستان د حق څخه ساتنه کوي. د دې ترڅنګ هند دا هم کولای شي چې خپل هغه خبره هم بیرته واخلي چې په 1990 کال کې پاکستان یو له غوره سوداګریزو هیوادونو څخه ګڼل و. پاکستان هند ته داسې کوم نوم نه دی ورکړی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دا خبره روښانه نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش څنګه د نړۍ د تسلط یا قبضه کولو لپاره ننګرهار استعمالول شي. د ننګرهار د ځینو کلو خلکو چې د داعش خلاف په جنگ کې برخه اخیستې ویلي داسې نقشې ترلاسه کړې چې ترې جوتیږي داعش په مرکزي ایشیا د بریدونو لپاره افغانستان د خپل سنگر په توګه استعمالول غواړي. په راپور کې راغلي هغه افغانان چې د داعش تر واک لاندې په سیمو کې ژوند کړی تاوتریخوالی یا تشدد، ډزې، د سرونو پرې کول او د بمونو استعمال له نږدې لیدلې. داعش ډلې تل هغه خلک هم په نښه کړي چې د حکومت سره په څه ناڅه ډول ارتباط یې درلود. یو تن فارن پالیسی مجلې ته ویلي د 13 کلن خوری نه داعشیانو په دې پلمه سر پرې کړ چې ګوندې هغه جاسوس دی، حال دا چې هغه یو بزګر و. یوې میرمنې مجلې ته ویلي د داعش تر واک لاندې په سیمو کې د میرمنو ژوند په ټپه ولاړ دی. دوی میرمنې په کورونو کېنولې. که میرمنې له کورونو بهر راوځي دوی یې تختوي. هیڅ یوه میرمن بهر نشي وتلی تر دې چې نږدې هټۍ ته هم نشي تللی. یوې بلې میرمنې وویل د داعش له ویرې د دوی په کلي کې یو ملا د جمع ورکولو دنده هم پرېښودله. فارن پالیسی په اخره کې لیکي امریکا په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش 300 سرتیري وژلې دي. خو له ننګرهار معلومات ښیي چې داعشیان یو وار بیا هغه سیمې نیسي چې یو وخت یې پرېښې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکا په حزب اسلامي باندې د بندیزونو د لری کولو د سیړنې د احتمال خبر ورکوي. یو امریکایي چارواکی وایي له ګلبدین حکمتیار سره د سولې د هوکړې لیک لاسلیک وروسته د امریکایي حکومت په دغه ګوند د بندیزونو د لری کولو په اړه د افغانستان د حکومت غوښتنه جدي نیسي. په دې اعتراض کې سبا له په افغانستان کې یو کمیشن په حزب اسلامي باندې د بندیزونو لری کولو په کار پیل وکړي. سویلا حضرت نظیمی رپورټ لري.
له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د هوکړلیک لاسلیک کولو څخه د امریکا متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا یو شمیر ملګرو هیوادونو هرکلی وکړ. خو اصلي پوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو له تور نوملړ نه د حزب اسلامي د مشر او غړو د نومونو د ایستلو په باب مطرح شوه. اوس امریکا وایي دا موضوع به څیړي او په دې باب به د افغانستان د حکومت هره غوښتنه جدي ګڼي. یو امریکایی چارواکی چې غواړي نوم یې وانخیستل شي د رویترز خبری آژانس ته ویلی دی که د امنیت شورا تصور کوي چې په افرادو باندې تحریم د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نه دی، امریکا هم اړتیا لري چې دا ډول اقدامونه یو ځل بیا وڅیړي. د ګلبدین اسلامي ګوند 15 کاله مخکې د امریکې لخوا د نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامل شو. د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړلیک په یوه ماده کې راغلی چې باید د حزب اسلامي د مشرانو او غړو نومونه د امریکې او امنیت شورا د تور نوملړ نه وایستل شي. تیره اونۍ د امریکې او بریتانیا سفارتونو او په کابل کې د یو نما دفتر له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړلیک د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ، خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون یو بیان وویل چې د امنیت شورا 15 واړه غړي باید د یو مس چاپیر کینی او په حزب اسلامي د تحریمونو د لری کولو په باب پریکړه وکړي. د هوکړلیک په لاسلیک کېدو پسې د افغانستان د سولې شورا وایي د حکمتیار د اسلامي حزب د تحریمونو د لری کولو لپاره او له دغه ګوند سره د سولې د هوکړلیک د تطبیق لپاره سبا د شنبه په ورځ به یو کمیسیون په کار پیل وکړي. د سولې د عالي شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر اوچقون د ازادۍ راډیو ته وویل په حکمتیار او ځینو یارانو یې د نړیوالو بندیزونو لری کول او د غراز د اسلامي ګوند د مشر را تک ته تیاری د دغه کمیسیون له اصلي کارونو څخه دي.
اولین طوری کې حکومت وحدت ملی افغانستان در مجبور دولت
د افغانستان اسلامي دولت ژمنه کړې څو هغه ځینو هیوادونو ته چې د اسلامي ګوند یو شمیر مشران یې په تور نوملړ کې شامل کړي لوړاندیز وکړي څو دوی له دغه تور نوملړ نه وباسي. د شنبه په ورځ یو اجرایه کمیسیون هم جوړیږي څو د هوکړلیک د مادو پر تطبیق نظارت وکړي. ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار د پنجشنبه په ورځ د یو ویډیویي کانفرنس په ترڅ کې د سولې هوکړلیک لاسلیک کړ. د بشري حقونو ساتونکي ځینې ډلې له دغه هوکړلیک او د ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند ته د قضایي مسؤلیت په ورکولو نیوکه کوي. د بشري حقونو د نظارت یو څیړونکي پاتریشیا ګوسمن وایي د حکمتیار ستنیدل په افغانستان کې د مجازاتو د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي. د دغه راز ویلي دي له حکمتیار سره د هوکړلیک لاسلیک کول هغو کسانو ته توهین دی چې پخوا په افغانستان کې د دغه اسلامي ګوند لخوا وژل شوي او یا یې زیان لیدلی دی.
روس د امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې وایي د شام حکومت او روس د شام په حلب ښار کې پوځي عملیات بند کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداري ورکړ چې که په حلب کې پوځي عملیات بند نشي نو امریکا به له روس سره په شام کې همکاري بند کړي، خو روس وایي که په دغه سیمه کې پوځي عملیات بند شي نو افراطي وسلوالې ډلې به خپلې لیکې له سره تنظیم کړي. احمد تکل له تفصیل سره.
روسیه د سوریې پاړه د امریکا ورستای بیان رد کړی او ژمنه کړی چې هوایی ځواک به د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل که روسیه سمدستي د حلب په شمال کې پوځي عملیات بند نه کړي نو واشنگټن به له مسکو سره په سوریه کې همکاري بند کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د کربی خبرې بې معنا وبللې او ویل په سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړه به دوام وکړي. مو قطعا نه غواړو له داسې وضعیت سره مخامخ شو چې د واشنگټن د چارواکو په څیر په خپلو ژمنو کې پاتې راتلل زموږ پر هیواد په لفظي حملو او د ټولو خونړیو ستونزو په خاطر پر روسیې د تورونو په لګولو سره پټ کړو. دا کار سم نه دی او له حقیقت سره سمون نه لري. تر ټولو مهمه دا چې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې له پرمختګ سره مرسته نه کوي. پیسکو فوایل مسکو له هم د سوریې د بحران د حل لپاره له امریکا سره همکاري ته لیوال دی. په همدې حال کې فرانسې ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره د سوریې په اړه پر یو نوي پریکړه لیک کار کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرول نن سهار د پاریس یو راډیوي چینل ته په دې اړه وویل فرانسا پر هغه پریکړه لیک کار کوي چې اوس مهال په اړه خبرې روانې دي. زه لندن ته روان یم څو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم قانع کړم، خو موږ همداراز له متحدو ایالاتو سره په تماس کې یو څو دا پریکړه لیک په امنیت شورا کې تصویب کړو او هیله من یو چې روسیا او چین به یې هم تایید کړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف نن سهار په حلب ښار کې د مسکو او دمشق د پوځي عملیاتو د بندولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی وینا احساساتي غبرګون وباله او ویل چې روسیا د نوموړي څرګندونې د تروریزم له ملاتړ سره انډول ګڼي. ریابکوف وویل د ورځني اوربند لپاره د امریکا پلان د روسیې لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه د هغه په وینا دا کار به افراطي ډلو ته د خپلو لیکو د بیا سنبالولو موقع ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل چې روسیا هم په سوریا کې د جګړو په بندیدو کې ګټې لري، ځکه افراطي ډلې ښایي په سیمه کې له رامنځته شوې تشې څخه د روسیې پر اهدافو او حتی د روسیې پر ښارونو د حملو د پلانونو لپاره کار واخلي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبي وزیرستان تحصیل شوا کې لسو ورځو کې بجلی بنده شوې ده چې لوجه مقامي اوسیدونکو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکو له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل چې د بجلی نشوالي لوجه زده کوونکو د ښځو ژوند ډیر زیات اغیزمن شوې دی. ولخوا چارواکي وایي چې دا مسله به ډیر زر حل کړل شي. نور تفصیل سلام مسعود را کوي.
د قطبی وزیرستان تحصیل شوه کا بلیون ویایی چدرے چلور ورز کیجی چد کور میں خور پیوا مرغا بجلی شتا او بلا مرغا یہ دی بجلی نہ بے برخے دا چلے مخی کا بلیون درٹو مشکلات و سرا مخومخ دی د شوه یو سے دنکای عبدالسلام ویایی
مش کو مانس کے د کور مل گاردا یو سے تر بجلی لین دا بل سر تا نوی لین ستا وکڑا ہے میں نے سے پولیس دا میں نے سے کیم لین دا دا ریگولر چلی جی تے می رول آنند وے ما درے ما
ملک مسعود رحمان جتوی چکا دی بجلی بندوبست زر کی وہ نش بیا بوئی پٹ احتجاج لاس پورے کی اختر محمود و شاہی چد بجلی نشتوالی دسی میں ٹول قبائلون خصوصاً طالب علمون اور سجنا جات متاثر کری دی
بجلی نشکا بے اور کی امتحان شیری دائی آگا تھا ڈر تکلیف تھا اسٹڈی اور تو بلی نظام چکیم دائی در دلائی جائے وہ دی با خال کو مجبور دائی پسارینا بند سجنا بنتا مجبورا بیمورون رنجیرون چکیم دیا تھا ڈر تکلیف تھا
دشوے دے قبائلان دے دگی مشکل نامے چد سی میں نہ دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر خبر کا دغو کا بجان وویل چورا کا بجلی چمرا ذرا تزبادہ کڑائشی دمرا بادشاہی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د حکومتدارۍ موضوع څېړلی. تاسو به واورئ چې په پاکستان کې په حکومتدارۍ کې د خرابوالي لاملونه څه دي. په هغه هیواد کې پوځي حکومتونو حکومتداري خرابه کړې که نه معامله برعکس ده. همداراز د حکومتدارۍ او جمهوریت ترمنځ د تړاو په اړه به هم واورئ. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د خرابې حکومتدارۍ لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې ادارې ولې کمزورې شوې؟ آیا د بدې حکومتدارۍ له کبله پوځ په سیاسي چارو کې زیاته مداخله کوي او کنه د پوځ مداخلې له کبله حکومتداري خرابه شوې؟ په پاکستان کې ادارې په څه ډول مسلې لري؟ پوځي واکمنۍ او ادارو ته څومره زیان رسولی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې موږ په افغانستان کې د ناامنۍ او د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو باس وکړ او دا مو څېړل چې دا دواړه حالات په هغه هیواد کې د خلکو پر جمهوریت د بې باور کېدو لامل شوي دي. خو موږ ته پوهانو وویل چې له جمهوریت څخه بهتر حکومتي نظام نشته او کولس پر ډیموکراسۍ بې باور شي نو متبادل یې یوازې وسلوالې ډلې پاتې کیږي چې ولس یې نه غواړي. ورسره پوهانو په افغانستان کې د حکومتداري پر موضوع هم باس وکړ او ویل چې ښه حکومتداري وخت ته اړتیا لري نو ولس هم باید انتظار وباسي او د حکومت پر کارونو نظر وساتي. نن مو په جمهوریت کې په پاکستان کې د حکومتداري موضوع څېړلې. پوهان وایي په پاکستان کې نه یوازې ملکی سیاسي حکومتونه د حکومتداري په ښه کولو کې له ننګونو سره مخامخ شوي دي، بلکې په هغه هیواد کې د جمهوري روایاتو نشتوالي او پوځي مداخلتونو هم ستونزې پیدا کړې دي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي ولس تل غواړي چې مشکلات یې حل شي. د ده په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د حکومت له هر شي سره تعلق وي.
مشکلات لري
دی وای عوام دا غواړي چې مشکلات یې لري شي اسانتیاوي ورته برابر شي او یو عزتمن ژوند تیر کړي. د دې لپاره آمدنی یا ګټه یو داسې نور شیان پکار دي په دې کې د حکومت ډیر لاس وي، ځکه چې په کومې علاقې کې چې موږ پاتې کېږو هلته له هر شي سره د حکومت تعلق دی. لکه چې شیان ګرانیږي نو د دې تعلق د ټیکس یا مالیو له پالیسۍ سره وي. کله چې لارې خرابې وي نو د خوراک څښاک د شیانو قیمتونه زیاتیږي، ځکه چې ټرکونه او ریل ګاډي په مشکل سامان رسوي. دا عوامل د خلکو ژوند ننګوي. خالد عزیز وایي په ښه حکومتداري کې د خلکو ژوند اسانیږي. دی د پاکستان په تناظر کې د ټولنې د درو طبقو ژوند بیانوي. په ښه حکومتداري کې لومړی کار دا وي چې باید د خلکو ژوند اسان شي. دویم دا چې خلکو ته باید ولیدل شي چې ژوند څنګه تیروي. په ټولنه کې درې قسمه خلک وي. یو ډول داسې وي چې ګټه ورسره زیاته وي، پیسې او ځمکه زیاته لري نو هغوی ځان ساتلی شي. دویم داسې خلک وي چې نوکری کوي لکه په حکومت یا پوځ کې وي، هغوی ته تنخواګانې ورکول کېږي. لاندې هغه خلک راځي چې وسایل ورسره کم وي، کله چې پر هغوی بوج یا بار راشي نو آمدنی یې نه وي. دا ډول خلک تر ټولو زیات په خطر کې وي. زموږ په حالاتو کې مشکل دا دی چې خلک ډېره ګټه یا آمدن نه لري. نو داسې خلک چې بیمار شي یا بل څه مشکل ورباندې راشي نو ټوله کورنۍ او خاندان د ننګونو، غریبۍ او لاچارۍ ښکار شي.
د
عزیز په خبره د حکومتدارۍ خرابېدل هغه وخت پیل شي چې مالدار خلک او حکومت د خپلو ګټو لپاره یو ځای شي او تګلارې جوړې کړي. دی وایي داسې خلک هم وي چې هغوی مالداره وي او حکومت د خپل ځان لپاره استعمالوي. حکومت بیا پالیسۍ هم داسې جوړوي چې ځان ته او هغې طبقې ته فایده رسوي. د دې له وجې ټول بوج پر عوام یا ولس وي. له دې سره د حکومت ټول نظام ناقص شي. دې ته بده یا خرابه حکومتداري وایي. د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي په پاکستان کې وستونزه داده چې سیاستوالان او افسران لوی څوکۍ خپل میراث ګڼي او په هغه هیواد کې د قابلیت او وړتیا او پر ځای اثر او رسوخ زیات مهم ګڼل کیږي. دی وایي په موږ کې یو مرض دا هم دی چې کله افسران یا سیاستوالان شو او په حکومت کې راشو نو بیا حکومت میراثي شی ګڼو، حالانکه دا میراثي شی نه وي. خلکو یو ډول د خپل ووټ په ذریعه باور ښودلی وي او دا د دې لپاره چې داسې کارونه باید وشي چې د خلکو ښېګڼه وشي. بدبختانه خلکو له سیاسته تجارت جوړ کړی. تر ټولو زیات مشکلات له دې کبله پیدا کیږي. بل دا دی چې کله مور او پلار اثر او رسوخ لري نو بچی یې چې سبق ووایي نو پر ښې څوکۍ یې وټاکي، د غریب بچی وروسته پاتې شي. دا بل لوی نقص دی. د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد رسول بخش رئیس وایي په پاکستان کې د حکومتدارۍ د خرابوالي یو لامل د مشرتابه کمزوري او بل هغه د بیوروکراسۍ احتساب نه کیدل دي.
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے.
په کوم ځایونو کې چې خامیانې یا خرابیانې موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوري ده. په بیوروکراسۍ کې د حکومتداري کردار وي او هلته ښه حکومتداري جوړېدای شي، نو بل لویه مسله دا ده چې د بیوروکراسۍ احتساب نه کیږي. د احتساب نظام چې کمزورې شوی نو د هغې یوه لویه وجه دا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسۍ په خپل واک کې اخیستي او د یوې الې په توګه استعمالوي. نو د دې له کبله موږ ته په حکومتدارۍ کې کمزوریانې ښکاري. ډاکټر رسول بخش رئیس البته دا ګڼي چې په پاکستان کې ټول ادارې بیلابیل روایت لري او ټول ادارې تر څه حده سم او تر څه حده ناسم کار کوي. یعنی حکومتداري هومره خرابه نه ده څومره چې په اړه فکر کیږي. داسې نه ده چې ټول ادارې د ښې حکومتداري له اصولو سره سم کار نه کوي. په مختلفو ادارو کې بیلابیل روایت دي، مختلف کارکردګي ده. د ضلع سطح وي، د صوبې کچه او وفاق پر سطحې بیلابیل ادارې او د ټولو کارکردګي نه په بشپړ توګه خراب ده او نه په بشپړ توګه ښه ده.
تمام ادارې ایسا نه دي چې وو ګډ گورننس کې اصولو کې مطابق کار نه کوي. دي مختلف ادارو کې سب کې نه دي.
خو د خالد عزیز په اند په پاکستان کې د حکومتداري نظام له 1947 زیږیز کال راهیسې خراب دی. دا نظام بیا د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر مهال تر څه حده ښه شو، خو عیبونه تر اوسه شته.
زموږ وطن کې تاریخ کې داسې وخت تیر شوی دا تاسو شروع نه والے 1947
دی وایز موږ په وطن کې له 1947 زیږیس کال واخله د بوټو صاحب تر دور پورې موږ ډېری غلطیانی کړې دي خو تر هغه وروسته هم که تاسو وګورئ په تیرو حکومتونو کې هم نقایصو دا نه ده چې د ایوب خان په زمانه کې ډېر زیات ګډوډ کېده او وس نه کیږي لبد قسمتۍ زما په خیال دا یو ډول اصول جوړ شوی چې پر ځای د دې چې پر ښې لارې روان شو په موږ کې تر اوسه عیبو نشته
پکار دی چې ښې لارې باندې روان شو اوس پورې دا غلطیانو د عیبونه ممکن شته
اوریدونکو موږ ته معلومه ده چې په پاکستان کې پوځ څو څو ځلې د کودتاګانو له لارې په سیاسي چارو کې مداخلت کړی او د هیواد واګې په خپلو لاسونو کې اخیستي پوځي واکمنانو د خپلو کودتاګانو جواز لپاره تل پر ملکي حکومتونو د ناسمې او خرابې حکومتدارۍ تور پورې کړی دی آیا خرابې حکومتدارۍ د پوځ مداخلې ته لار برابره کړې او که نه د پوځ مداخلې حکومتداري خرابه کړې په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي دا پیچلی سوال دی د ده په اند په دې کې شک نشته چې پوځي حکومت چې کله راشي نو ټولې ادارې کمزوري کوي
فوجی حکومت جب آتی ہے تو جمہوریت اور تمام جو اقدار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں
کل چی فوجی حکومت راضی نو جمہوریت او ٹول جمہوری اقدار ختمی جی او ادارے کمزوری کی جی تاسو ته معلومه ده چې پوز په واقع د پاتې کېدو لپاره ادارې کمزوري کوي لکه عدلیه کمزوري کول کیږي ځکه چې که عدلیه د پخوا په څیر کار جاری وساتي نو پوځي واکمنۍ ته قانوني جواز یا قبولیت نه ترلاسه کیږي نو پوز بیا عدلیه کمزوري کوي هغه قاضیان چې د دوی مخالفت کوي هغه ریټایروي همداراز بیوروکراټان چې خبر نه مني هغه لدند ګوشه کوي پر رسنیو فشار راولي نو ټول ادارې کمزوري سي خو پاوځ پیاوړی سي
ادارې جو هي وو کمزور هو جاتے ہیں لیکن فوج ایک لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہے
پخوانی جنرال مسعود وایي کله چې پوځ پیاوړی شي نو تر څو وخت انتظامیه سم کار کوي خو د نورو ادارو کمزوري لکه بیا انتظامیه تر ډیر مودې سم کار نشي کولای
جب وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو جب ایڈمنسٹریشن وغیرہ کچھ عرصے کے لیے ایک دو سال کے لیے ذرا بہتر ہو جاتی ہے
کله چې پوځ مضبوط سی نو انتظامیه تر یو وخت یعنی یو یا دو کلونو لپاره ښه سي خو هغه تر ډیر وخت نه سی پاتې کېدای ځکه چې نوري ټول ادارې کمزوري وي نو پوز د خپل قانونیت او مشروعیت زیاتولو لپاره جوړجاړي کوي او داسې سیاستوالان مخې ته راولي چې د ولس ملاتړ نه لري او په ولس کې ریښې نه لري نو دې هر څه ته په کتو دا رښتیا دي چې په جمهوریت کې هم کمزوري سته خو زما په فکر همدا د ملک د پرمختګ یوازینۍ لار ده زموږ جمهوریت دا مهال کمزوری دی خو تاسې ګورئ چې په پاکستان کې ورو ورو پرمختګ کیږي
کافی کمزور ہے لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے
طلعت مسعود په پاکستان کې تیر وسنی حکومت ته په اشاره وایي دواړو حکومتونو حکومتداري ته زیات توجه ورنه کړه او چې کله ښه حکومتداري نه وي نو جمهوریت بدنامیږي
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو قیادت ہماری تھی اور پچھلی بھی قیادت پی پی سی کی جو تھی اس نے گورننس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی
په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ اوسنۍ مشرتابه او د پیپلز ګوند پخوانی مشرتابه حکومتداري ته هیڅ توجه ورنه کړه د اوسنۍ حکومت هم د زیربناو یا انفراستراکچر مضبوطولو ته زیاته توجه ورکوي او حکومتداري چې ډیره مهمه ده هغه ته توجه نه ورکوي زما په فکر حکومت باید پر دې پوه سي چې یوازې جمهوری عمل یا جمهوری نظام کافی نه وي بلکې حکومتداري هم ډیره ارزښت لري اوسنی واکمنان چې د حکومتداري پر ارزښت پوه نه سي نو تر هغه به جمهوریت بدنامیږي او خلک به همدا بے معنی او بے مقصد خبری کوي چې پوځي واکمنی شوا
اور لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے رہیں گے جو بے مقصد ہیں کہ دیکھیے فوجی حکمرانی بہتر تھی
پوهان ڈاکٹر رسول بخش رئیس وای په حکومتی چارو کې د پوځ مداخله ډیر لاملونه دي خو یو لامل د جمهوری حکومتونو خراب کارندوی یا کارکردگی ده
جو فوج کا حکومت میں عمل دخل دینا ہے اس کی ایک وجہ نہیں ہے کئی وجوہات ہیں
په حکومت کې او حکومتی چارو کې د پوز د مداخلت یو وجہ نه ده ډیر لامل نه دي دا بل بحث دی حکومت او له جمهوریت سره تړلي کسان چې ښه کارکردگی نه خي نو خلک بیا پر جمهوریت باور نه کوي په ځانګړي ډول پر جمهوریت باور په اغه هیوادونو کې کمیږي چې پکې جمهوریت روایت او ادارې مضبوطی نوي نو په پاکستانی سیاست کې د پوز مداخله دا هم یو وجه ده، خو نور وجوهات هم شته.
لیکن
یہ ہے کہ اس کو بھی ایک سبب سمجھنا چاہیے. دفاعی اور سیاسی چارو پوت پاکستان کی فوجی حکومتوں نے واضح حکومت دار تنا بلکہ تل یہ جمہوری نظام اور جمہوریت تاوان رسول دفاند جنرال ضیاء الحق اور جنرال پرویز مشرف دو واکمنی تاوانو نہ ترن نہ جوت تھی.
یہ جو جتنے بھی دور آئے ہیں اس سے پاکستان کو سخت نقصان پہنچا ہے.
سمر زلی چی فوجی حکومتوں نے راغلی حقوی پاکستان تا سخت تاوان رسول فوجیانو د ځان واکمنولو او طاقت زیاتولو لپاره د پلمې لټولې چې حکومتداري نسته یا خراب ده. تاسو وګورئ جنرال ضیاء الحق چې کومې پالیسۍ یا تګلارې لرلې هغه تر ننه موږ جوړوي، نو څوک به دا ووایي چې پوځي حکومت ډیر شو؟ په اصل کې د هغه حکومت خراب اثرات تر ننه جوت دي. همداراز مشرف صاحب چې په کارګل کې څه وکړل او بیا یې نور کارونه چې وکړل د هغو بد اثرات او نقصانات ټول تشکارا دي. تاسو تشکاری چې ټول ادارې کمزوري دي، څو ورځې چې پوځي حکومتونه وي تر هغو ورځو سیاسي حکومتونه پرمختګ نسی کولای، بلکې ګوندونه پټ وي چې داسې نه چې سیاستوالان او مشران یې زندانی نکړل سي. سیاسی ګوندونه ژغ نسی کولای.
اردن کو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو له پوهانو واوریدل چې په پاکستان کې له 1940 زیږیز کال راهیسې د حکومتدارۍ ستونزې موجودې وي، خو دا ستونزې پوځي قدرتګانو ځکه زیاتې کړې چې پوځي واکمنانو د هیواد ادارې کمزورې کړې او هغو سیاستوالانو ته یې واک ورکړ چې په ولس کې محبوبیت او ریښې نه لرلې. په راتلونکو خبرونه کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې جمهوریت، جمهوری ارزښتونه او جمهوری نظام د ښې حکومتداري لپاره تر څومره حده پورې اړین وي. نو تر راتلونکو خبرونه راته اجازه راکړئ، بلونه بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.